حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشي. نن د ثور د میاشتې ومه نیټه ده. لږ تر لږه څلوېښت کاله وړاندې د 1350 لمریز کال په همدې ورځ د داود خان په نظام باندې په افغانستان کې کودتا وشوه. د خلق دیموکراتیک ګوند له لوري په دغه کودتا کې یو شمېر خلکو ته مرجوب له ورسېده. همداراز د وخت رئیس جمهور سردار محمد داود خان د کورنۍ له 12 نورو غړو سره یو ځای ووژل شو. د حقیقت څه د دیونی په خبرونه کې د ثور د کودتا په عواملو باندې غږیږو، په دې باندې غږیږو چې دغه کودتا له کومه ځایه پایل شو تر کومه ځایه پورې، د دې ترڅنګ د سردار داود خان په مرګ باندې غږیږو چې مرګ په کوم شکل باندې و، دا په کوم شکل باندې ووژل شو. په سټډیو کې را سره د هماغه وخت د بالاحصار د کندک د کومندوي ځواکونو قومندان او د خلق د ګوند یو مهم غړی او د ترڅنګ د دفاع وزارت پوخانه وزیر شانواس تڼۍ ملمه ده. ل تڼۍ صاحب سره په دې اړوند باندې خبرې اترې کوو. هیله ده تاسو هم را سره تر پایا پات شئ. تڼۍ صاحب، ډیر زیات مننه چې وخت مو راکړ. کپایل لدینه کو 1350 لمریز کال د ثور په ومه نیټه باندې په افغانستان کې تاسو د سردار داود خان په نظام پر ضد باندې کودتا وکړه. د دې کودتا یو فعال غړی واس. د پایل کیسه را ته وکي، څنګه دا کودتا پایل شو او ولې پایل شو؟
د 1350 کال د ثور په 15مه نیټه جمهور رئیس داود خان د خلق دیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او د خلق دیموکراتیک ګوند مشران یو شمیر بندیان شول، ونیول شول. په سبا ورځ د ثور په 16مه نیټه د کابل په بالاحصار کې د کمانډو مشر کمانډان هاشم خوستی خپل لاسلاندې کمانډانان راغونډ کړل چې په هغه کې ما هم ګډون درلود. کمانډان دغه موضوع لاسلاندې کمانډانانو ته ابلاغ کړه چې دغه څه پیښه شوې ده. کله چې غونډه خلاصه شوه، موږ د کمانډانی څخه ووتو، رسخت شو او زه په ځانګړي توګه کمانډان راوغوښتم. د بالاحصار د سینما د ده د کمانډانی تر مخ یې په خیمه کې بندې کړم. بیا د شپې په 11 بجې کمانډان ما ته راغی، زه خلاص کړم او زه په د بی بی مارو کې په ځای کې په یوه کرایي ځای کې اوسېدم او هلته لاړم. د موږه د خلق ډیموکراتیک ګوند د اړیکو غړی چې قادر آشنا نومده د کندهار څخه و، هغه راغی. ده وویل چې سبا ورځ انقلاب دی، مشران نیول شوي دي او دغه موضوع په هماغه شپه د کابل رادیو لخوا هم په 8 بجو نشر شوه. او سبا ته بیا نو د خلق ډیموکراتیک ګوند په خاص ډول هغه نظامی مشران چې دوی ته هدایت ورکړ شوی و د انقلاب کولو، هغوی په خپلو قوتونو کې هر چا په خپل ځای کې انقلاب پایل کړ، یعنی پاڅون یې وکړ.
تڼۍ صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د ګوند په مشرانو باندې برید شو. که لږ په همدې برید باندې وغږیږو، یعنی ستاسو هدف څه دی؟ دغه برید ولې وشو او کوم ډول برید؟
دا خو جمهور رئیس داود خان چې و، د ډېرې خپلې د وخت مجبورۍ لرلې او امریکې د افغانستان سره په هغه زمانه کې هم چندان مرسته نه کوله. نو ځکه جمهور رئیس داود خان به کله به سوسیالیستي ټیپه لوبه کوله او کله به د غرب آزاد بازار سره مینه کوله. نو په ورستیو کې جمهور رئیس داود خان د امریکې تر مشرۍ دوی زن اسلامي ملکونو ته سفرونه وکړل، وعده ورکړی شوې د مرستو او دی د شوروي په خلاف شو. په دغه دوران و چې د افغانستان په اردو کې سیاسي ګوندونو په تیرا بیا د خلق دیموکراتیک ګوند ډیر نفوذ کړی وو او ډیر افسران یې جذب کړي وو. نو په دې خاطر داود خان کسام د داود خان په کودتا کې د خلق دیموکراتیک ګوند فعال رول درلوده. ولې دی د خلق دیموکراتیک ګوند باندې بې باوره شو او لزان نه لره کړل او حتی د میر اکبر خیبر د وژلو نه وروسته په همدغه ګوند باندې برید وکړ. دا ځکه چې د ګوند نه ویره درلوده.
فکر نه کوي تڼې صاحب چې د میر اکبر خیبر د جنازې پر مهال چې د طریق یو ببرک کارمل له لوري چې کومه بیانیه ورکړل شوه، همدغه بیانیه لامل شو چې ساسې د ګوند مشران ونیول شي، ځکه هلته د نظام ضد شعارونه ورکړل شول د جنازې پر مهال باندې، او د دې ترڅنګ د انقلاب چغې ووهل شوې.
بل شکه په پراتیفي لحاظ یا په تکتیکي لحاظ خو دا ستاسو خبره صحیح ده، همداسې وه، ولې په ستراتیژیک لحاظ بیا لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې تر مخه داود خان په شوروي اتحاد باندې متکی وه، او په وروستیو کې دته کله چې وعدې ورکړی شوې، نو یو د مهمو دلایلو څخه همدا و چې په د خلکو ډیموکراټیک ګوند باندې د برید وکړ.
اوس چې سلویخ کاله تیریږي، څه فکر کوئ چې دا مو یو ښه کار کړی او کنه یو تیروتنه وه؟
زه وایم چې لاسته راوړنه وه، نه ساوه. په دې دلیل چې ما مخکې عرض وکړ تاسو ته مې تشریح کړه، او بل دا د افغانستان په ګټه وه په هغه زمانه کې، او تاسو پوهیږئ که دای پرېښی وای تر اوسه سلویخ کاله بعد به افغانستان څو ډېر به خوالي خواته تللی وای، او ډیر د خیر او د خګټ.
خو که تاسو داود پریشه وي شاید لدینه ډیر پرمختګ شوي وي.
خو داود خان خو عمله وکړه، برید یې وکړند د خلک ډیموکراټیک ګوند، خو زه فکر کوم دا حق درلود چې د خپل ځان نه او د خپل ګوند نه دفاع وکړي.
نو خو تاسو د کودتا پلان درلود، فکر کوئ چې دولت کومه بله لاره درلوده؟
نه، مونږ خو اول اقدام نه دی کړی، اول خو داود خان اقدام وکړ. نو په دې دلیل څرنګه چې داود خان اقدام وکړ، برید یې وکړ تر مخه، او مونږ خو دا زه فکر کوم دا خپل حق.
میر اکبر خیبر چا وواژه؟
میر اکبر خیبر هم په مرموز شکل سره وژل شوی دی. هغه هم معلومه نه ده چې د دولت لخوا نه وژل شوی دی، د چا لخوا نه وژل شوی دی، خو دومره زه ویلی شم چې په مرموز شکل سره وژل شوی دی.
خو تر ډیره شک هم دا دی چې میر اکبر خیبر د ګوند له دننه خوا نه ووژل شو، په دې خاطر باندې تر څو کودتا ته لار هواره شي.
ښه، دا د هغوی نظر دی، ولې زما په نظر سره کیدای شي د ګوند دننه خپل منځي پیښه وي، کیدای شي د دولت لخوا نه وي، استخباراتي پیښه وي، کیدای شي کوم بله مسله وي. زه دقیق په دې باره کې څه ویلو دپاره نه لرم.
د کودتا پریکړه د ټول ګوند وه؟
ګوند داسې پریکړې لرلې چې بله چې کچېرې په ګوند باندې حمله کیږي، نو په کار دي چې ګوند خپل ځان نه دفاع وکړي.
خو ویل کیږي داسې چې دا ځان ته د امین پریکړه وه؟
بل شکا چې د حفیظ الله امین په واسطه، چون حفیظ الله امین د خلکو ګوند کې په اړخ کې هغه د نظامیانو سره رابطه لرله، د نورو ملکي خلکیانو په واسطه دوی د انقلاب یا د پاڅون کولو هغه ورکړه، کومندای ورکړه، په دې کې شک نشته. مګر خپل ګوند هم دغه سي فکر درلود چې کچېره ګوند ته خطر پیدا کیږي، یو او دویم داود خان قدرت سکوت کوي، په داسې حال کې خبداوي چې خلک ډیموکراټیک ګوند یې وارث وي.
یو زیات شمیر خلک په دې عقیده دي اوس چې کومه بدبختی روانه ده، په دې تیرو سلويختو کالو کې چې کومه بدبختی تیره شوې ده او کومه چې لا هم روانه ده، زیات خلک مسؤلیت په تاسو اچي، منئ؟
زه فکر کوم چې د ووم د سور نه تر مخه، څومره چې زه خپل شاهد یم، په وسلوال پاوز کې په هغه وخت کې یو ځوان کماندان ووم د کمانډو کې، د داود خان د کودتانه وروسته هم مشکلات موږ درلودل. که ستاسو په یاد وي چې وروسته بیا جهادي مشران شول، په هغې زمانه کې د مذهبي ډلو مشران وو، هغوی پېښور ته لاړل د استاد رباني په ګډون. پېښور کې د مقاومت هسته یې جوړه کړه او پاکستان د دوی سره کومک کوو. د داود خان د قدرت په زمانه کې دوی په افغانستان کې د ورنۍ چارې ترسره کولې، چې زه خپله شاهد یم، او د دولت لخوا نه زه د کومندان په صفت د دوی مخنیوای میکړی.
خو تاسو دا کیسه پراخه کړه تقریبا.
بل شک، ځکه په ووم د سور خود ته پوهیږي چې دا ووم د سور دا پیښه چوا دا د نړیوال تاریخ یو ډیره مهمه برخه ده، او په دې کې ډیر پیښې را پیدا شوې، ډیر قربانۍ ستونزې را پیدا شوې. افغانستان د ختیز او د لویدیز د نظامی او سیاسی سیالیو په ډګر بدل شو. افغانستان د خپل کنټرول نه ووت، ملت بیواسه شو، چې تر اوسه هم ملت بیواسه دی. نو تابان دا خو ډیره ستره شوه، پراخه شوه، ولی پایل یې د داود خان د کودتا نه دی.
بالکل، خو د داود خان په کودتا کې ستاسو په وینا باندې چې په هغې کودتا کې تاسو لاس درلود.
بله، د خلک ډیموکراټیک ګوند داسې فکر کوه په هغه زمانه کې چې داود خان په شاهي کورنۍ کې یو سیاست پوه سړی دی، د اصلاحاتو لپاره وړ سړی دی، پوی سړی دی، عملی سړی دی، قابل سړی دی، او د غوښتل چې غښتلی ملي وسلوال پوځ جوړ شي، دولتي سکتور یې دا پیوړی شي او د خلکو د ژوند سطح لوړه شي، لکه څرنګه چې یو سلسله تغیرات یې هم راوړل په خپل دوران کې. نو په دې خاطر د خلق ډیموکراتیک ګوند د دنه ملاتړ وکړ او دا یې تایید کړ. خو وروسته بیا یې چې تاسو ولیدل ټول تاریخ شاهد دی چې د دوه جمهوریت تش په نوم و او د او په ګوندونو باندې پابندي ولګوله، په ازادیو باندې، په جمهوریت باندې قیودات وضع کړل، او په نتیجه کې د خلق په ډیموکراتیک ګوند باندې حمله وکړه. نو ځکه یعنی د داوود خان د وخت نه دا مشکلات را پیدا شول، او بیا د ثور په انقلاب کې دا سره نړیوال ډګر باندې بدل شول. او
اوس کرا شو بلې مسالې ته داوود خان څنګه وژل شو؟
د 1950 کال په د اوومې ورځې د شپې یا د اتم تاریخ د شپې په 3 بجې کله چې د داوود خان په جمهوری ارکه خاموشی را پیدا شوه، نو دلته حفیظ الله امین بیا زه ووختم، زم په کابل رادیو کې وم حفیظ الله امین سره، او ما ته ویل چې کمانډو را ټول کا د ټانګ زیردار قوت سره په ارګ باندې حمله وکړي. مون خپل د کمانډو کمانډانان ټانګ ټولی کمانډان ستار خټګر سره دار ټول کړل، په ارګ باندې برید وکړ. ارګم په 15 بجې د سهار ونی. نو داوود خان په دې وخت کې د ګلخانه په مړای کې په اول منزل کې د خپلو ملګرو سره ناست وو. د کمانډو یو ګروپ الته ورغی چې دوی تسلیم شي، او د خلق دیموکراتیک ګوند رهبرانو کابل رادیو ځای ته یوړل شي. داوود خان ونه منله، او د دسره یو مل ماشیندار جرمنای شلدازه دا ورسره په مخامخ کمانډو باندې دازه وکړه، او یو افسر لومړی بریدمن محمد دین زخمی شو، او یو عسکر د محمد علی په نوم باندې وژل شو، او د کمانډو دویمه قدمه د ګروپ هغه هم د خپل ځان د دفاع په خاطر داوود خان باندې ډزه وکړه. داوود خان د دې سره ورسره کسان چې دوی هم وژل شو.
تاسو خپل د دې صحنې شاهدان وئ؟
زه د کمانډو کمانډان وم.
یعنی هر څه مو په خپل سترګو ولیدل؟
په خپل سترګو. خو زه په هغه دننه په هغه اول منزل د ګلخانه په سالون کې په جنگ کې نه وم، د باندې زه ولاړو.
جسدونه مو ولیدل؟
بله بله.
وروسته مو بیا دا جسدونه چرته یوړل؟
بیا د دوی مړی مګه هغه ته 400 بستر ته یوړل، او 400 بستر نه نور زه معلومات نه لرم، ځکه زه خو په منډو په آر کې وم. هغه بیا د هغه وخت د خلق دیموکراتیک ګوند د رهبرانو کار و چې دوی د دوی مړی په کوم ځای کې خاورې ته سپارل.
خو الته د داوود خان د کورنۍ لک تر لک اتل لسغړی وجل شوی، فکر نه کوم چې دا یو جنایت و.
په دغه ځای کې نه دی وجل شوی، په دغه ځای کې صرف یو داوود خان د د مېرمن د دی والور یو مسای نه پویګم چې مسای وکل مسای و، یو ورور نعیم خان د داخله د کورنۍ چارو وزیر، قدیر نورستانی د مالیه وزیر، سید عبدالله، دا کسان وجل شوی دي. نور کسان
نو نور غړي چرته وجل شو؟
نور نه دی وجل شي، نور په هغه ماته معلوم نه دی، په دغه ځای کې نه دی وجل شوی.
نو د دومره کسانو وجل د داوود خان د کورنۍ وجنه تاسو یو جنایت نه بولی؟
آیا چې داوود خان عسكر وجل او غلطی کول دا جنایت نه وو؟
خو البته ماشومان وجل شوی دي، د کورنۍ مېرمنې وجل شوی دي.
ما مخکې عرض وکړ چې داوود خان سره ګوره نمونه مې درته واخیستل چې دا کسان ورسره وژل شوي دي، نور نه دي وژل شوي. خو جنگ بله په جنگ کې وژل شوي دي، متقابله جنگ، متقابله دازې، متقابله دازو کې ګوره، متقابله دازو کې غلطي. هغه وخت کې دا خبره نه وې چې ته یوازې یو ماشیندار لري، خو جنگ و، جنگ وشو. اول جنگ هم دوی وکړ، شروع دوی وکړه. هلته دغه مسله نه معلومیږي په جنگ کې چې ته نری خزه او ته مثلا څومره وسلې لرې.
د داوود خان وژنه ستاسو په نظر یو تیروتنه وکنه؟
زه وایم چې که دام تیروتنه و چې داوود خان عسکر او منصبداران نه وای وژلي،
اوس خو هغه مړ دی. کاشکې هغه ژوندی وای او مونږ ترې دا پوښتنه کړې وه.
بله، که چیرې داسې وي چې عسکر او منصبدار دی مثلا بی ګنای وژلی وي، دا خو ستر جرم دی.
ډېر زیاته مننه تړنی صاحب، کور ودان،
ژوندی اوسې.